په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اوریدلای شئ. اوري چې د افغان شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کېدلی. مخکې تر دې چې دغه راپور واورئ، خبرونه وړاندې کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. هغه ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پر ایکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنه کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انساني مستحق دی. پرون د نومبر میاشتې 3 د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون ویلي چې د امنیت له شکېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کشکې رباط سنگي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شوی. یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پېښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یو نږدې خپل غلام یحیی عزیزی ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړې او په نتیجه کې ارباب نعیم مجل شوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او وسروختون کړي. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تیر حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکې رباط سنگي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. که څه هم طالبان څو څواري د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نشه شوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون نوښته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په اصل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل شوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه تراتلو سزرو ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنگلي تسلیم شوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا اداره رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریز له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل شوی چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد شو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملین اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته خپل لومړني سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکی د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د اکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او دیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکی د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی وو. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان فلودروس د 2022 د کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه، یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریې د پوځ په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لوري ویشتل سوی و. پوځ په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیات مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. د ازادي راډیو د خبرونې ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کېدلی. رینا امیری دا خبره د دوحې فارمټ په یوه بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی و وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوحې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري له زده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر څرخېده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له زده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي، وویل:
موږ د عادي سازي اصطلاح کاروو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یوه پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو، او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان جنو د تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په ځواب کې ویل چې طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او دې ته ورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی امیدی هم ګډون کړی و، او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې کړې. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینی حمیدی ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پرېښي؟ هو، سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګست مخکې فعاله ځایونه نور نه لیدل کېږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري، هغه څه دی چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوحې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. دوحې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشردوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړې شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
په کندهار کې یو خصوصي شوونځي ډیر شو هلکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دغه شوونځي مسؤلان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستانه سوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اته کلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه تکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمنې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلار مې شهید سنتي چې اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم. زه غواړم پیندې کې ډاکټر شم، خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو، دنیا، ریاضي، شون مهارت، انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخند بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمېر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی له امله زده کړې نسوای کولای، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وروڼو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی چې تونه تر سیږي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستانه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن شي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې ته خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خوا څخه دغه فرصت د حقوقو زده کوونکو دپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات بااستعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغو دپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر شوي. دا هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او داسې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې شوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بالام سخت میگذره، روزهایی است که قبول نیست بر ما، و همکارای ما هستن که حتی نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن، فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکې وه. وایي کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او ښځې له دندو څخه لرې کړې، د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. د قدر من اوریدونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنې څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپله یې کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو، خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمن نسخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یوه ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړتیا شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرل یا هر کاری چې دارل، خصوصا په نظامی وظیفو کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلا په بشارګان یې سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبورې شوې دي چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم خرڅ چې افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر زیات ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یوه مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتو شولا. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي د بتول نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بېسرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریا وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچاره کان اوسو حالا ترسیدل دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض مو خبر ترسیده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي چې یعنې یو وخت یې دغه حال او اوستو حالت ته ورسېدل. نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسره حل کا. څه مناسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی.
یو شمیر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی، خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوې دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي. او دوی په مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باید دو شوی چې هغه ښځې چې تواندې لري شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د تخصص او د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده. او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالی سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یوه مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو، اسلام خلاف او شریعت خلاف کار کی، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاس اچوي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی. ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د ده ټول افلا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپل سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاري او د بېروزګارۍ سره مخ سوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و، یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کې یو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو هم دغه ده چې کلونه متحصل وکړه، له زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړه، د ماسټرۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندي دي چې دا اوس د هرات په ولایت کې ډېر خوندي، زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندي ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې یې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورقې وویلې چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورقې مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پوهنتونو کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ، وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مه ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبر یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته، د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندي چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې مونږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني، خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي، له سترګو نه یې لویږي. دوی دغه هم اندېښمنې کړي دي. د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم، بس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوند سره مالو ګوري، وایي وخت شپ شپ نه میمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو، د تسلي ورکولو بس باندې، همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول، راډیوګانې هم، یوټیوبونو کې هم، هر ځای کې به، نړیوال به هم، اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول، امریکا هم غږ پورته کول، او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل، او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله، تشریف یې راوړل، او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و، اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته، چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو، او دغه سلسله دغه لړۍ یې موږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده، او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ، خو دغه نه خپل هڅه وکړه، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پرې باندې راوړه، چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو موږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه، چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسې باور وکړئ، د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي، چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره، هغه ټول له منځه ځي. که موږ پوهه د یو سکروتې سره مشابه کړو، سکروته چې پوکې حرارت تولیدوي، او که کله یې پرېږدي هیره کېږي، بلاخره په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کې د دقیقا د دې پوښتنې لپاره مونږ هیڅ جواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسي په خپله دوی په کور کې څنګه ځان ته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ هم په لاس راوړي او ذهن یې مصروف واوسي تر څو چې دا حالت بدلېږي.
سخت ده، یعنې موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکېمې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړله چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته، هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه یې رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه یې په دغو نه لږ قیمت هم رانیوله، یعنې د سیسو چې بیخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دومره مصارف لري، په دغه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنې جوړونکی یو، خرڅونکی یو، او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درست ورته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی. او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنې خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ور له غاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت کله ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسې غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې موږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر ته تعینه، هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینه، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله. خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړي، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمونږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته یې چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې په شاوخوا راګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزي برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزي او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کیږي د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د په 1922 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړه، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوي دي. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوی تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بور تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي او دا دوه اصل یې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لسه په تمه د منفي اته سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې مې داسې دي وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازه انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بېلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بېلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نومونه هم له ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي د سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده، منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکې ماده، محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط د محلول او حل شوي ماده ته حل کیدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کیدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کیدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کیدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کیدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کیدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو حساب کړو چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکو سوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه رافل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظتي چې په 0 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ام سره کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو اول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فور د فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته دوولش نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 0 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په 1.5 ګرام ګلوکوز چې 600 ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي نو د ګلوکوز فورمول په یوه چیز سیچ په اچ ډولز او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره 1.8 ګرام پر مول کې چې راکول شي 1.5 ګرام مول دی. همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې چې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لا سره راځي. ټیټر غلظت چې عبارت د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر په 1 ملي لیټر محلول کې دي چې سی ټی ام سره کې چې ام ګرام پر واحد او پر 2 ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرو کې دي نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په 1 لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کوو د دې لپاره د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.2 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کېدو وروسته 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مول فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال که چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 40 ګرام د خوړو مالګ حل شي نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب د حجم چې سمو حجم پر د محلول حجم باندې. دکړه کې وی فیصدي غلظت د حجم ماده د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي نه د حجم ماده کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتله وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټولو اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخه غذا تشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې موله د خورو مالګه چې یو سل پنځه اویا اعشاریه پنځه ګرامه پلس موله یو سل اتیا ګرامه اوبو کې حل شوی دی په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چمچ د دې مولی برخه پیدا کړه حاصل پر اعشاریه اووه شپږ نه دوه او همدارنګه انډوی کې چې مولي برخه پیدا کړو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د انیو انډوی قیمتونو سره جمع کړو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پو لازاویا په اولس سوه څلور اویا میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلیږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلي په اوولس سوه اتیا میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه بیا په رزولوس په اتلس اتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني پو ویلر په اتلس سوه اته ویشت میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په اتلس سوه اتیا میلادي کال کې د دولس سوه په شمېر عضوي مرکبونه او په نولس سوه اته نوي میلادي کال کې د شل میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر اووه پنځوس میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل رنګونو اترونو ویټامینونو هورمونونو پروټینونو کندونو شحمونو الکول چاودیدونکي مواد ریشنایلون پلاستیک ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې امله ورته هایدروکاربنونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربنونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیو مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیو مرکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونه کې په کیمیاوي تعاملونه کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولنسي الکترون لري چې د اوکټیت حالت د پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولنسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونو د جوړې شتولې یا هم د شریکول په اساس په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلومیږي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فرمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فرمول یا امپیریکل فرمول څه شي ته وایي؟ ساده فرمول د هغه فرمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فرمول څه شي؟ مالیکولي فرمول په تاسو د هغه صحیح فرمول څخه عبارت دي یو مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فرمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فرمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فرمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فرمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي.
نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کانټوم ولولي او دا چې کوانتم نمبر څه ته وایي. دیولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډېر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
له درنو زده کوونکو زموږ هیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.